دید بزرگ در حیات روزمره خودشان تا در اثر غفلت و کمبود معلومات و کمبود آگاهی نشه که حیات شما و حیات عزیزترین کسای شما مورد تهدید قرار بگیره.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نیم ساعت خبرونه تموز نجیه ساپي هر کله کوم د تخنیک برخه عبید الله عبیدی پر مخوړي. دوستانو په دې مجله کې اوري چې افغان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ور نکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې د سوری خنړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلن شو. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه لرو چې زه نجیه ساپي ته وړاندې کوم. د مهمو خبرونو سرټ کې په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو هڅې روانې دي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. بشپړ خبرونه په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په نویو پیښو کې څلورې په هرات او یوې هم په دایکندي کې ثبت شوې ده. د دې وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
12 ساعت گذشته 5 رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که به ثبت 5 رویداد مثبت به 16 واقعه میرسد.
په دې سره په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته ورسید. هرات، سمنګان، بلخ، کاپیسا او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د کرونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق نن ازادي راډیو ته وویل دغه شورا به له طالبانو سره خبري مدیریت کړي. دی وایي کار روان دی. د مشرتابه عالي شورا جوړه شي چې د افغانستان ټولو خلکو ارادي ممثله کړي. دغه شورا به جامع وي چې یعنی په جوړښت کې به یې سیاسیون او ارګ شامل وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خبر شوي. په دغو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلي، صلاح الدین رباني، انور الحق احدي، سید حامد ګیلاني، حاجي دین محمد او یو شمیر نورو پیژندل شویو څیرو ګډون کړی و. د فاریاب ولایت امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د سلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنی قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 8 بجې د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا بیرته په شا وتنبول شول. د نوموړي په خبره دغه نښتې تر سهار مهال روانې وې چې له عملی افغان ځواکونو دوه تنه پکې ټپیان شوي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم بهرني خبرونه. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ویروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. په نړۍ کې په دې ساري ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,650,000 واوښتی او تر 15,800 زیات کسان پکې مړه شوي دي. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ګڼ هیوادونه ورځ په ورځ د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او نړیوالو سفرونو محدودیتونه لګوي. فرانسې له ورته اقداماتو سره سره نن محلي انتخاباتو ته چمتووالی نیسي او ویلي دي چې دغه ټاکنې د دې هیواد د دیموکراسۍ راتیکې بقا لپاره مهمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو، د برتانیا او ایرلند په ګډون لشپګ وشتو اروپایي هیوادونو سفرونه منع کړي چې په هوایي ډګرونو کې بحران رامسته کړي. دغه ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان وبا ته ورته ناروغي بللې په 13 دسمبر میاشت په چین کې کشف شو او بیا نورې نړۍ ته خپور شو. په چین کې چارواکي وایي په کورونا د خلکو د اخته کې دوه شمیر کم شوی خو دغه هیواد هغو کسانو چې نړیوال سفر خبرونه کوي د ماینی تازه طرز عملونه نافذ کړي دي. چین ویلي چې پرون په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو یوازې 14 پیښې ثبت شوې دي. په قزاقستان کې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پیښې 6 ته زیاتې شوې. د روغتیا وزارت پرون ویل دا شمیر وروسته له هغې 6 ته زیات شو چې له بهره په راغلو 2 نورو کسانو کې دغه ویروس کشف شو. چارواکي وایي یو ناروغ له مسکو څخه په الوتکه کې د قزاقستان الماتی ښار ته تللی، بل ناروغ چې ښځه ده د پولنډ له پلازمینې وارسا څخه پلازمینې نورسلطان ته ورغلې ده. د ازبکستان تر څنګ قزاقستان د مرکزی آسیا هغه هیوادونه دي چې په کورونا یا کووید 19 د خلکو د اخته کېدو پیښې پکې رسمان تایید شوې دي. د سپینی مانی مالج ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معایناتو وښوده چې دی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. د ولسمشر مالج ډاکټر شان کینلی پرون په یو اعلامیه کې وویل ما دا تایید ترلاسه کړ چې د معایناتو نتیجه منفي وه. د مالج ډاکټر په وینا وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ خپل د فلوریدا په تفریح ځای کې د برازیل د هیئت سره د شپې ډوډۍ وخوړله، یوه اونۍ وروسته هم د دې ناروغۍ نښې پکې نه ښکاره کېدې. د کینلی په وینا ولسمشر ټرمپ د برازیل د جمهوری ریاست د هیئت له ګڼو غړیو سره چې وروسته معلومه شوه په کورونا ویروس اخته دي په تماس کې وو. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو که څه هم ولسمشر له دریو هغو کسانو سره په تماس کې وو چې کورونا ویروس په کې موندل شوی دلیل نه پیدا کیږي چې ولسمشر معاینه شي. په واشنگټن کې د برازیل سفارت وړم ورځ ویلي وو چې د دوی شرط فیر له ولسمشر ټرمپ سره د شپې له ډوډۍ وروسته په کورونا ویروس اخته شوی. بیا کلن ډونالډ ټرمپ تیره جمعه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې په ملي سطحه بیړنۍ حالت اعلان کړ. او د سوری خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلنه شوه. دغه جګړه هغه وخت پیل شوه چې د 2011 میلادي کال د مارچ په 15 د سوریې وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته راووتل، خو حکومت دوی په ظالمانه ډول وځپل. د سوریې په شخړه کې تر 320,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان بې ځایه شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تېره شپه وویل په دې غموونکې او وحشتناکه لسیزه کې د سوریې د وګړو کړاو هم له فهم څخه وتلی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش روانه اونۍ په یو خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زمونږ پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې د خبرونه واورئ او ویلولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ور نه کړل شي طالب زندانیان نه خوشي کیږي. د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو چارو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر:
ما 5000 زندانی را رها نمی کنیم الا اینکه کار به تدریج شوه و در مقابلش از طالبا داد و ستد بین ما و طالبا شوه.
لدی مهم خبرو چې په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسونو لخوا د مصالحې د شورا جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه وایي:
از همه جوانب یک شورای عالی رهبری باشه که مذاکرات و مدیریت کنه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړې. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز:
د ایراد وظیفه دادیم چې بیش از 100 نفر امروز استخدام شوه. اسرائیل و اهتمامات هم به نقاط دخولی کسی که به ایراد داخل میشه و هم به نقاط خروجی که از ایراد میگه.
دا و نور راپورونه تر 4:30 بجو له ازادۍ راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. د ولسمشر غنی د استراتیژیکو چارو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وای دا تضمین باید افغانستان حکومت ته ورکړل شي. لبلې خوا د سولې په چارو کې د ولسمشر غنی لوړپوړي سلاکار وویل د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره باید د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره تضمین پروګرامونه ورکړل شي او دا غبندیان په خپل وخت خوشی شي. تفصیل له ډیوی نادر څخه ورو.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د خپلو 15,000 بندیانو خوشی کېدل یو مهم شرط یادوي، تازه افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د تاوتریخوالي کمیدو اړوند د تضمین غوښتنه کړې. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي
لیست زندانیای طالبان را تشخیص میکنیم، به تدریج
موږ د بندیانو نوملړ په مخ کې لرو. زموږ په نظر ټول مهم مسایل به هغه مهال په تدریج ډول مخ ته لاړ شي چې د سولې خبرې او د طالبانو له لورې متقابل ضمانت موجود وي. موږ 15,000 زندانیان نه خوشی کوو تر هغې چې دا کار په تدریجي ډول او په مقابل کې زموږ او طالبانو ترمنځ راکړه ورکړه ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د یو فرمان په صادرولو سره ملي امنیت شورا ته امر کړی چې په تدریجي ډول د شنبې له ورځې راهیسې چې د کب میاشتې 24 کېږي د طالب بندیانو د ازادېدو بهیر پیل کړي. د دې فرمان پر بنسټ باید د شنبې په ورځ د 1,500 طالب بندیانو له ډلې 100 ته د پروان له زندان څخه او تر خوا یې د بند مودې ته په کتو خوشي شوي وای. خو اوس د ولسمشر غنی سلاکار وایي تر هغه چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط عملي نه شي طالب بندیان نه خوشی کیږي. بلخوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د افغانانو خپل منځي خبرو د پای لپاره د طالب بندیانو خوشی کیدل اړین دي.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو خوشی کیدل اړین دي او دا ضرورت په هوکړه کې منل شوی. باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د دې قضیې ټول لوري عملی ګامونه واخلي.
د طالب بندیانو خوشی کیدل د بین الافغانی خبرو پایل لپاره د دې ډلې له شرطونو څخه یو دی. هغه څه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه کې هم ټینګار پرې شوی دی، د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغانی خبرو وړاندې طالب بندیانو خوشی وای. د دې بندیانو شمیر 15,000 تنه دی. خو د افغانستان حکومت وایي په لس ورځو کې د دې بندیانو خوشی کیدل ناممکن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالب بندیانو د خلاصون په اړه اندېښنه ښودلی او وایي په طالب بندیانو کې یو شمېر داسې کسان چې ستر بشري جنایتونه یې ترسره کړي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو د زندانیانو د تبادلې په اړه د دوی غوښتنو او پوښتنو ته لا هم ځواب نه دی ویلی.
دوستانو اوریدل چې د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. له بلې خوا د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ژر تر ژره پیلېږي. د دې وزارت په وینا حکومت د مرکچي پلاوي د ټاکلو لپاره له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او دینی عالمانو سره مشورې کړې دي. عصمت سروان په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د مرکچی پلاوی د جوړېدو کار چیرته رسیدلی. ښاغلی فضلی په ځواب کې وویل
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او د یو ټول مطبوعات په جریان کې دي، دا دوه درې ورځې کېږي چې د سولې د وزارت رهبري او د سولې د وزارت ټول همکاران، خصوصا رهبري د وزارت، د افغانستان د جهادي رهبرانو سره او ورسره د افغانستان د جهاد علماو سره او داسې د قومي مشرانو سره په مشورو کې دي. انشاءالله ول عزیز آیات ته انسوي دي 15 کسیز آیات چې ډېر ژر به اعلان سي او زه امیدوار یم چې دغه آیات به د بین الافغاني مذاکرات لپاره د خبرو میز ته ځي او بالاخره د افغانستان د 40 کلنې جنګ او بیا خصوصا د 10 کلنه جګړه چې دې ته د پای ټکی کښېږدي، نور ملت ته دغه بدبختي او جنګ او دغه سیاسي وضعیت چې تاسو وینئ د دې ټولو څخه سخت ستړي سوي دي او واقعا هم یو واقعي سولې ته ضرورت لري. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه مذاکرات، دغه بین الافغاني مذاکرات د افغانانو په خیر تمام سي او بالاخره موږ ته یو واقعي سولې ته ورسیږو، هغه سوله چې د ټولو افغانانو ارزو او ارمان ده. او زه امیدوار یم او هیله مې انشاءالله هم دا ده چې دغه بین الافغاني مذاکرات به ډیر ژر پیل کیږي او خیر به د مظلوم ملت ته رسیږي. مننه، خیر اوسئ.
ټاکل شوی و چې د شنبه په ورځ بندیان خوشی شي، خو شنبه تیره شوه اما څوک خوشی نه شول. ولې
څنګه چې تاسې په جریان کې یاست او خصوصا د مطبوعاتو سره دغه سوال تر اوسه پورې نه دی حل شوی، او کوشش هم د دې و چې څنګه کولای شو چې د شنبه په ورځ یو تعداد بندیان خلاص شي، تاسې ته معلومه ده د دغه بندیانو دوسیې د دوی دپاره یو چار چوکاټ جوړول، یو ترتیب جوړول هم د سیاسانه کار نه دی، او دا یو دوه بندیان نه دي، دا 15,000 بندیان دي، او انشاءالله ولعزیز دوی به په خپل وخت باندې خلاصیږي، د مابسونو نه به وځي او خپل کورونه او فامیلونو ته به ځي. تاسې په جریان کې یاست چې دغه ټولو سیاسي او جنګي بندیان دي دواړو طرفین ته، نو دا هم ډیر غټ کومک کوي بین الافغاني مذاکراتو کې چې د دواړو طرفین نه دغه مابسین خلاصیږي، او کم بندیان چې اوس په دې انتظار کې دي هم د طالبانو سره او هم طالبانو بندیان چې دی خود دولت سره بندیان دي، نو دواړه جانب په انتظار کې دي چې کله به خلاصیږي. د دوی په خلاصېدو سره نور هم بین الافغاني مذاکرات په ښه توګه به انشاءالله مخ ته ولاړ شي، او ټول ملت دې ته منتظر دی چې بین الافغاني مذاکرات په صحیح معنا سره شروع شي او موږ یو واقعي سولې ته لار پیدا
د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه وشوه، ویلې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزو له نظره.
زمانم له مازما تخلص دانش د پکتیا ولایت د ګردیز سدن کې سولا چې د زمونږ ژوند بدلولی شي، ځکه چې د سولا فضا کې مونږ کولای شو په ډاډه زړه خپل تحصیلات ادامه ورکو او خپل وظیفه او دندې په سمه توګه په خلاص نظر سرته ورسو او خپل کورنۍ سره په خوسا ډول ژوند کولی شو په آرامه توګه. زه ما شخصا نظریه چې زه مونږ نه غواړو د هغه دورې ته لاړ شو، ځکه چې هغه دوره د ښځو حقوق او د همغه هیواد وګړي چې هلته ژوند کول د هغه حقوق تر پښو لاندې شوي وو او فقر او غربت ډېر پکې وو. زما په نظر ډیموکراسي چې په یو هیواد کې وي ډېر ښه وي، ځکه چې ډیموکراسي وخت کې کله چې په هیواد کې انسان کولی شي په آزاده توګه خپل نظریات خپل مفکورې خپل خبرې او بل ته ورسوي او بدون د کوم قید او شرط څخه، او هر څوک کولی شي خپل حق او حقوق په آزاده توګه د هغه غوښتنه وکړي.
دوستانو ازادي راډیو ته غوښتنه د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وای د ګوندونو او سیاسونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. خغلی محقق وای دغه شورا به له طالبانو سره خبرې مدیریت کړي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد وای د دغه شورا د جوړېدو کار لا پای ته نه دی رسیدلی، بلخوا په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وای مذاکره کون کې پلاوی جوړ شوی خو د مذاکراتو د نیټې له ټاکل کېدو وروسته به اعلان شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ د افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوی پر جوړولو بوخته ده، یو شمېر ګوندونو او سیاسيونو هڅې پیل کړې چې د مصالحې عالي شورا جوړ کړي. د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان مشر محمد محقق وای له طالبانو سره به د پلاوي د خبرو د مدیریت د چارو صلاحیت له دغه شورا سره وي. خاغلی محقق د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ور نه کړل، خو وی ویل چې دغه شورا به د ارګ تر چتر لاندې نه وي، خو هڅه کیږي چې د ارګ استازي هم پکې شامل وي.
سره زموږ کار دارن کې از همه جوانب یک شورای عالی رهبری
باشه. کار روان دی د مشرتابه عالی شورا به جوړ شي چې د افغانستان د ټولو خلکو د ارادې ممثل وي. دغه شورا به جامع وي، یعنی په جوړښت کې به سیاسيون او ارک شامل وي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو موثرو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خپاره شوي دي. په خبرونو کې راغلي چې په دغو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، انوار الحق احدی، سید حامد گیلانی، حاجی دین محمد او یو شمېر نورو پیژندل شوو سیاسي کسانو برخه لرله. د معلوماتو پر بنسټ د ځینو سیاسي مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د خبرو د پلاوي ترکیب او د مصالحې د عالي شورا جوړول د دغو ناستو د بحث عمده موضوعات وو. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل د مصالحې عالي شورا به پراخه وي، خو د ده په خبره د جوړښت چارې لا بشپړې شوې نه دي.
دغه شورا ته به راپور کړي او دې شورا بېرته هدایت اخلي. هلته چې کوم فیصلې چې د نظره تېرېږي دغه مصالحې یا د مشرانو دغه مجلس د دې د نظره به تېرېږي. عمومي نظر دا دی چې دا حکومت به هم پکې وي.
ولسمشری ماڼۍ تر اوسه د مصالحې د شورا د جوړېدو په تړاو د روانو هڅو په اړه څه نه دي ویلي، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وایي د مذاکره کوونکي پلاوی لیست بشپړ شوی او د مذاکراتو د نیټې له روښانېدو سره به اعلان شي.
فهرست نهایی است، طبعا که نهایی است، جزئیاتش در وقتی که
دو بوبل فهرست ورسته شوه او طبعا چه ورسته شوه جزئیات در مذاکرات و دنیتی لزانگری که دو سر اعلانه وو. در افغانستان ولسمشر در حد پر نولسمه در لوڑ پا مراسمو که ویلو چه لطالبانو سر با مذاکره کون که پلاوه در حد پا شلمه اعلان شی، خود تروس هم در دغا پلاوی در جوڑه دو پالا کما خبره نشتا او ویلکی گی چه در ولسمشره مانه او زین و سیاسیون و ترمنز تلاف لامن شوه چه در دغا پلاوی جوڑه دل وزندیگی. خان محمد سند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:29 په ټول افغانستان کې خبريږي، او په همدې سپه د مخام لوو د سهار تر وو بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړې دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر اوسه په ټول افغانستان کې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. بل لور ته بیا د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر په سرحدونو کې د روغتیایي خدماتو په ډېرېدو ټینګار وکړ. امید زهیرمل نور جزئیات راکوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا وایروس دخته شویو کسانو لپاره په فردي ډول د قرنطین امکانات په لاس کې نه لري او له خلکو غواړي چې د دې وایروس د مخنیوي په خاطر له دوی سره همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و وویل دوی هڅه کوي چې د کورونا وایروس د مخنیوي او تر خوا یې د دې وایروس د لا خپرېدا د مخنیوي په خاطر خلکو ته ښه امکانات برابر کړي.
په هرات کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو سل بستریز روغتون جوړ شو او هڅه کوي چې پر دې وایروس د اخته کسانو د شمېر په ډېرېدو سره 300 بستره نور هم په دې ولایت او یا هغو ولایتونو کې چې ایران سره ګډه پوله لري جوړ شي. د سکین لپاره زیات کسان ګمارل شوي څو هغه کسان چې له پولو راوړي معاینه شي.
ښاغلی فیروز زیاتوي تر اوسه په ټول افغانستان کې 14 تنه په کورونا وایروس اخته شوي چې یولس یې په هرات، درې یې په سمنګان، یو په بلخ او یو په کاپیسا ولایت کې دی. ولسی جرګې د یکشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزیر سربیره د کورنیو چارو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو، بهرنیو چارو، د سرحدونو او قبایلو چارو او هم د ډول پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارتونو مسؤلان وربللي وو څو د کورونا وایروس پر وړاندې د شوي چمتووالي په اړه معلومات ورکړي. د غونډه کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین فریدون بارکزی وویل له ایران څخه راستنه شوي کډوال نه یوازې هرات کې تم دي بلکې نورو ولایتونو ته هم تللي چې د خپله د کورونا وایروس د خپرېدو خطر ډېروي. بلور ته بیا د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي ډیری کډوال په ایران کې د کورونا وایرس له ویرې په خپله خوښه افغانستان ته راځي. ښاغلی بلخی په سرحدونو کې د روغتیایي امکاناتو په ډیرولو ټینګار کوي.
د دې لپاره چې د کډوالو بیرته راستنېده زیات شوي، باید روغتیایي ټیمونه هلته زیات شي، ځکه هلته محدودې دستګاوې لرو چې په دې سره په یو ورځ کې تر 10,000 کسانو معاینه سخت کار دی. دا شمېر باید زیات شي.
ولسي جرګې ته په ځواب کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هارون چخانسوري وویل د افغانستان ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته لارښوونه شوې چې له هغو افغان کډوالو سره چې له روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي لازمه همکاري وکړي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د حکومت لخوا د کورونا وایرس پر وړاندې اوسنۍ هلې ځلې کافي نه بولي او زیاتوي هغو ولایتونو ته باید زیات امکانات برابر شي چې له ایران سره په پوله پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 مثبتې پیښې ثبت شوي او حکومت په ټولو مناسبتي غونډو او نورو راټولېدنو بندیز لګولی. د افغانستان حکومت هم دا ډول ټول ښوونیز نظام دوري میاشتې تر 1.5 نیټې ځنډولی او له خلکو یې هم غوښتي چې خپلې روغتیا ته پام زیات کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي سکل دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو پرزښت 120,000 ټنه وچه او لمده میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار رپورت لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر نصر الله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې سږکال له کندهاره د وچې او تازه میوې په صادراتو کې ډیروالی راغلی او دغه کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوې. د ښاغلي زهیر په خبره سږ کال دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 120,000 ټنه وچ او لنده میوه او طبیعي نباتات بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. ښاغلي زهیر زیاتوي چې بهر ته د لندې میوې صادرات پای ته رسیدلي، خو د وچې میوې صادرات لا هم روان دي او شایي د روان کال تر پایه د دغه صادراتو اندازه 200,000 ټنه ته ورسیږي چې ارزښت به شاوخوا 250 میلیونه ډالر وي.
دغه تاریخ پوری چې موږ څه څه خبرې سره کو، یو لکو او 1,000 ټنه تقریبا زموږ صادرات وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، حبوبات هم در ټوله په دغه اندازه باندې در اوسه پوری موږ صادرات کړي دي. د دې ارزښت تقریبا $2 کروڑ ډالرو په شاوخوا کې کیږي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر زیاتوي چې له کندهار د تازه میوې په صادراتو کې ډیره برخه انار، انګور او خټکي شامل دي. په وچه میوه کې کشمش، انځر، بادام او په طبیعي نباتاتو کې زیره او زعفران شامل دي. د نوموړي په خبره د دغه صادراتو ډیره برخه پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ترسره شوي.
دا په ډیره اندازه چې ځي هندوستان ته ځي، بیا د هغه وروسته پاکستان ته ځي. دا اروپا ته زموږ په لږ کار چې باندې معلومه ځي، خو دا د خوښۍ ځای دی چې زموږ شکرپاره سر چین ته هم په ښه پوره اندازه باندې ولاړله.
بل خو د کندهار باغ لرونکي او د میوې سوداګر وایي که حکومت دوی ته د باغونو د ودې اسانتیاوې برابري او د نړیوال مارکیټ په پیدا کولو کې همکاري ورسره وکړي، نو د وچې او تازه میوې حاصلات به زیات او له اقتصادي اړخه به پر پښو ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلنه شوه. دغه کورنۍ جګړه هغه وخت پیل شوه چې د 2011 میلادي کال د مارچ پر 15مه د سوری وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته ووتل. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
په سوریه کې د خونړۍ کورنۍ جګړې لسم کال نن پیل شو. ولسمشر بشار اسد د خپل ځواکمن پوځ او د روسیې او ایران د پوځي او سیاسي ملاتړ په مټ په تیرو 9 کلونو کې پر واک خپل ولکه نوره هم ټینګه کړې ده. د سوریه کړکیچ د 2011 کال د مارچ په 15مه نیټه هغه مهال پیل شو چې خلک د بشار اسد د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره واټونو ته راووتل او حکومت د ځوابي اقدام په ترڅ کې سوله ییز معترضان په بیرحمۍ سره وځپل. د تیرو 9 کلونو په ترڅ کې د دې جګړې له کبله له 370,000 زیات انسانان ووژل شول او 2 میلیون نور د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریې د جګړې د لسم کال د پیلېدو په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې د تیرو 9 کلونو په ناورین کې د سوریې د خلکو مصیبتونه او دردونه د انساني درک او باور له پولې اوښتي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پروانه اونۍ کې په دې مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په سوریه کې د تیرو نهو کلونو جګړو لورانۍ او مصیبت پرته د سوریې خلکو ته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. د سوریې کړکېچ په تیرو نهو کلونو کې څو ځلې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې بڼه هم خپله کړه، داسې چې مسکو او تهران د بشار اسد رژیم او متحدو ایالاتو او ترکیې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو ملاتړ کاوه. په دې منځ کې اسلامي دولت ډلې یا داعش هم د دې جګړې ډګر ته ورودانګل، خو د ټولو اړخونو له مخالفت سره مخامخ شوه او ماتې وخوړه. دا ډله د سوریې په ټولو هغو پراخو سیمو کې ماته شوه او ترې وایستل شوه چې یو وخت یې په ولکه کې وې او واک یې پکې چلېده. ځینې توندلارې وسلوالې ډلې لا هم د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ولایت کې شته او مقاومت کوي. په ادلب کې په دې وروستیو کې د سوریې پاوځ د روسیې د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو ډلو پر سنګرونو درنې بمبارۍ وکړې چې په ترڅ کې یې د لسګونه ترکي سرتیرو تر څنګ شاوخوا 1500 ملکي وګړي هم ووژل شول. ترکی ځواکونه هڅه کوي چې په دې سرحدي سیمه کې یو حایل زون رامنځته کړي. د پیښې اوس د دمشق او انقرې ترمنځ د یو نوي پوځي تقابل ویره رامنځته کړې ده.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سر ټکی، په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلین په دغه ولایت کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په ایران کې د کورونا یا کووېډ 19 ویروس له کبله د مړو شمیر تر 300 کسانو واوښت. ایراني چارواکي وایي چې دغه هیواد روغتیا مرکزونه به د نورو ناروغانو د منلو ظرفیت ونه لري. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا یا کووېډ 19 ویروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. د سپینې ماڼۍ مالج ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معاینات وښوده چې دی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. او په قزاقستان کې په کورونا یا کووېډ 19 د خلکو د اخته کېدو ته چوې پیښې شپږو ته زیاتې شوې دي. اوس هم کابل چاپ او رسپانو ته کتنه چې رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې په روان سیاسي کړکېچ اندېښنه ښودلې او دا یې د هیواد د راتلونکي لپاره یو جدي خطر بللی. په سر مقاله کې راغلي تر اوسه هم بشپړ ټاکنیز بحران له منځه نه دی تللی، ځکه ځینې خلک د ټاکنو پایلې لا هم نه مني او په هیواد کې دوه ولسمشران ناست دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د ممکنه رامنځته کېدونکې جګړې واک له ارګ او سپیدار ماڼۍ سره ده، ځکه امنیتي او دفاعي ځواکونه له دواړو اطاعت کوي. د سر مقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ستونزو د حل لپاره باید سر له اوسه لاس په کار شي او د روان کړکېچ او جګړې مخه ونیول سي چې دا هر څه ممکن دي. هشتې صبح ورځپاڼې بیا په خپل سر مقالې کې د طالب زندانیانو د ازادېدو په اړه تبصرې کړې دي. د ورځپاڼې د سر مقالې نواندې د طالب زندانیانو د ازادېدو کلي د افغان حکومت په لاس کې ده نه د بهرنیانو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي طالبانو له امریکا سره په مذاکراتو کې فکر کاوه چې امریکا کولای سي طالب زندانیان آزاد کړي، خو د طالبانو دغه اټکل غلط ثابت سو. د لیکوال په باور اوس د سولې او طالب زندانیانو د ازادېدو واک او صلاحیت له طالبانو سره دی. که دوی تاوتریخوالی راکم او اوربان وکړي هم طالب زندانیان آزادېدلی سي او هم بین الافغاني مذاکرات پیل کېدای سي. دولتي ورځپاڼو بیا د کورونا وایروس د خپراوي او په دې اړه د اقداماتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې پوښتنه کړې په افغانستان کې د کورونا وایروس باید څنګه کنټرول سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د کورونا وایروس په نړۍ کې خطرناک حالات ځان ته غوره کړی چې تر ډېره د افغانستان ګاونډیان چین او ایران ځپلي. د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان حکومت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو په خبره د وایروس ګواښ ته په کتو د اقدامات کم دي. په سر مقاله کې له حکومت غوښتل سوي چې په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي، د عامه پوهاوي پروګرامونه دې زیات کړي او ټول افغانان دې د دې ناوړه وایروس د مخنیوي په برخه کې تر خپل وسه کار وکړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح لیکلي د کورونا وایروس باید جدي وګڼل سي او ټوکې ونه ګڼل سي. ورځپاڼه لیکي کچیر دا موضوع ښه مدیریت نسی ممکن په افغانستان کې بشری ناورین رامنځته کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د مدیریت لپاره په لومړي سر کې باید عامه پوهاوی زیات سي، ورپسې په سرحدونو کې اقدامات وسي او ځانګړي روغتونونه هم باید زیات سي.
دوستانو اوس هم دوه اونیز پروګرامونه نشر ته چمتو دي، د انصاف په لټه کې او ورکو شویو عزیزانو پروګرامونه اوریدلې مه هیروئ. د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دي کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان ولایت د غازی بابا له خارګوټینه د شکرالله په نامه یو کس د دغه خارګوټي د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په خارګوټي سیلاب او د باران اوبه راځي او په هر موسم کې ورته زیانونه رسوي. د ده په خبره سره لدې چې مسؤول چارواکو ته ډېرې عریضې کړې خو ستونزه نه ده حل شوې. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم، پام ورته راړو. وس به ټلیفون کوون کې په خپل ځان معرفي کړو دا چې ستونزه ساده پاړه به وو وي.
نوم می شکرلا ده، د لغمان ولایت د مرکز شارک سلطان غازی بابا خارګوټي د ارچار د لاکو سیدونکو ایمه مشکلم دا درې کال کیږي زمونږه د پنځو شکورونو ستونزه ده چې په نمائندګي زه در سره غږیږم. د ارچار د لاک غرب طرف ته د جامع مسجد تر شا د سرک د هوارولو ستونزه لرو چې خاروالی په خپل جوړه کړی ده. د دې په امر مونږ کورونه جوړ کړه او د لنډ وخت لپاره د سیلابونو مخه ونیوله. لمونږ نه یې اوبه چپې کړې وې. وروسته د پونتون د سړک د جوړولو لپاره پر رهایشي نمرو پول یې په همغه اوبو دوباره جوړ کړ او د نورو خوړلو اوبه یې هم زمونږ په کورونو برابر کړې. د پول اوبه، د سیلابونو بارانونو اوبه زمونږ په کورونو باندې راځي. په سړک کې ډنډیږي، تګ او راتګ پرې نه کیږي او اوبه د وتلو لاره هم نه لري. څو وارې زمونږ کورونه ډنډ او تخریب شوي، مالي او ځاني زیانمن شوي یو. درې عریضې مو هم کړې په ښاروالۍ کې دي، څوک زمونږ غږ نه اوري. کلنه ستونزه مو د ښاروال سره شریکه کړې، کوم کار یې نه دی کړی. په ډېر درنښت د تاسو څخه هیله کوم چې زمونږ ستونزه د لغمان ښاروال سره شریکه کړئ، ډیره مهرباني به مې.
تاسو وویل کنه چې دا خارګوټه دی، نو خارګوټه خو باید سرک ولري، منظم سیستم ولري کنه.
دا خو داسې و چې د خاروال پهلی چې دغه کورونه جوړ کړي رهایشي دي، خارګوټه دا وجو نه لري د خپل په غم کې دي او غلهم په باندې دا کورونه جوړ کړه. دغه کال کېږي څوک وا چې ما دیوالونه چپ کړي دي، مرې همسایګانو دیوالونه چپ کړي، زو شکایت کوو څوک هم غږ نه اوري.
داسې امکان نه لري چې تاسو یو حشر وکړي یا په ډلیزه توګه په خپل کار وکړي که حکومت رسیدګي نه کوي، تاسو یو اقدام نه کوي؟
اقدام خو څو ځلې مونږ لاړو، هغه زورور خلک چې دي، کم زورواکي چې دي، دلته د فایدامې د سړک د لغمان پانتون خوا کې فایدامې یو القوي سړک جوړیږي سیلان لپاره، کار پرې روان ده. کم زورواکي خلک وو، هغوی څلور پلونه منظور شوي وو، هغه دوه بیخي خط اندازي ته پرې نه ښوده چې پلونه بېرته په دې نمرو باندې سپاره کړي. هغه مونږ بې وسه کسه خلک چې پاتې شو، یو څو کوره وو او اخوا ته یو بل پل جوړ شوی. دا مطلب دوی زړه وو چې دغه د ټولو پلونو د خوړونو اوبه ټولې سمې کړي دي مونږ په کورونو باندې، ځکه مونږ د وسه او توان طاقت نه لرو. په قرضو پورې هم کورونه جوړ کړي، ایله هم دغه کور چې سیلاب راځي کورونه هم ډنډیږي او بالاخره ماشومانو ته کور سامان او غر کې کړو. داسې کړو چې بېخي د وسه نه لرو چې سعودیه پورې شکایت ته لاړ شو.
دا خارګوټه چې ته وویلو، دا خو به خوړ کې خو به نه جوړ شوی چې سیلابونه هم پرې راځي او بارانونه هم پرې راځي. موقعیت څنګه دی؟
موقعیت یې داسې ده چې د مات مخکې دا ستونزه کې وکړي چې دغه مخکې دوی امر وکړ چې مونږ مسترادو نمرې جوړې کړي او څه ناڅه په خوړونو کې خودي خودي لنډ وخت لپاره موقت وخت لپاره دوی دغه د سیلاب مخه ونیوله. خو مګر وروسته یو څو میاشتې مونږ دغه ستونزه حل کړې وه، بیرته همغه ځای کې بیرته د شاروال بیرته همغه ساحه کې بیرته پولچک کېښوده چې کوم ځای کې د دې سیلاب مخه نیولې وه. اوس مونږ وایو چې یا مونږ ته د سیلاب مهر وکړي، او که سیلاب نشي مهرولی نو دا د مونږ د سړک مخه اواره کړي چې دا اوبه په سړک لاړ شي. د مونږ کورونه ډنډ شو، تخریب شو، څو وارې هم دا قرضو پور باندې دیوالونه جوړ کړه، پټیم جوړ کړه، بیا ورانېږي.
د ښارګوټي رجستر شوی په رسمي نقشو کې رجستر دی.
هو، د سلطان غازی بابا شاهراه کې سلطان غازی بابا ارتار بلاک غرب خواته دغه ستونزه ده چې دغه ته یو څه اندازه د پانتون اوبه راځي، هرې خوانه اوبه راتازېږي. او دوی وایي چې مونږ دا محرمو خصوص ډلې مریضې ورکړي دي ښاروالو ته، نږدې نفتر هلته غږېدلی یم، خو هېڅ جواب نه کوي، نه پوهېږم. او بعضې بعضې میډیان دي چې د هېڅ اخوا دې خوا کې هېڅ جراب بل آخره تاسو رادیو ته شکایت لپاره حاضر شوم.
دا ښارګوټی خو غیر قانوني نه دی جوړ شوی؟
نه، دا د مقام د لغمان مقام باندې همدغه روز اوبه تللې، په مقام باندې والي خپل دا اوبه واړولې، خپل ځان نه بد کړې، او د ښارګوټي د خلکو په ستونزو غمې ونه خوړه، او نم شکایت اوري، نم ستونزه اوري، نم څوک په هغه دفتر کې مونږ نه پرېږدي. مونږ غوندې خلک قانوني رسمي هغه لري، ښارګوټی منظور شوی ده، هر چار بلاک ډېر بهترین بلاک ده، هره نمره پکې تقریبا 5000 $5000 $10000 خرڅېږي.
خسته ستونزه به ورسوخت. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له ښاروال ښاغلي انجینیر نظیف الله الکوزي سره شریکه کړه. ښاغلی الکوزي، د لغمان ولایت د غازی بابا د ښارګوټي نه د شکر الله په نامه یو کس د دغه ښارګوټي د نور اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په ښارګوټي د باران اوبه مرضي، سیلابونه مرضي، او په باراني موسمونو کې ورته ډېر زیان رسیږي. دا خو یو ښارګوټی دی، د اوبو مسله څنګه په پام کې نه ده نیول شوی، او د دغه ستونزې د اوارۍ لپاره تاسې کوم پلان یا تدابیر لرئ؟
بلې، دلته د مونږ تاسو په دې باندې به معلومات لرئ چې د مهترلام ښار نوې د سلطان غازی بابا ښارګوټي په نوم باندې ښار احداث کړی ده، او په دې کې عملاً ډېرې زیاتې زیربنایي پروژې روانې دي. همدغه د اوبو د کانالیزاسیون سیستم یا د نورو د سیلابي د اوبو سیستم هغه چې د سیستم مونه چې باید دلته ډیزاین شي، دا برخه کې د ابرسانۍ د عمومي ریاست ابرسانۍ شهري مربوط کېږي. خو ولې مونږ هم په خپله برخه کې اجرات کړي دي، کار هم کړی ده. په همدې کال کې مونږ د دې ساحې لپاره پروژې ډیزاین کړي دي، تدارکات هم شوي دي. انشاءالله په لنډو وختونو کې به د دغو اوبو کنټرول د ښاروالۍ لخوا نه وشي، او دې ته مونږ جدي پاملرنه کړې ده.
الکوزي صاحب، دوی وایي په دغه ستونزې شاوخوا درې کاله تیریږي، او په دې درې کلونو کې ډېر ځله والي صاحب ته او ښاروال صاحب ته عریضې کړي، ورغلي، شکایتونه یې کړي، خو په اړه اقدام نه کیږي.
بلې، په دې برخه کې اقدام شوی ده. په دې باندې تاسو پوهیږئ چې ښاروالیان یې په خپلو عوایدو باندې متکي دي. هغه پروژې چې هغه باید د نورو اداراتو لخوا دلته تطبیق شي او پر مخ یوړل شي، په هغې برخه کې هم مونږ هغوی ته وختلیکونه ورکړي دي، تاکید هم کړی ده، مسلسل مجالس هم نیولي دي چې د ښاري ابرسانۍ کوم عمومي ریاست چې ده دوی باید دلته په دې برخه کې کار وکړي. خوشبختانه په یوه برخه کې چې هغه د اوبو رسولو شبکه وه عملاً پروژه جریان لري، او په دې بله برخه کې چې د کانالیزاسیون مسله ده په هغې باندې هم دوی کار کوي.
الکوزي صاحب، د نورو ادارو اقداماتو ته تاسو اشاره وکړه، اوس د لغمان د ښاروالۍ هغه موجوده کارونه څه دي؟
هغه موقتي کم ساختمانونه چې باید مونږ جوړ کړو چې تر څو د تخریب او د ضرر مخه په باندې ونیول شي، هغه خپل ښاروالۍ په دې نه نوي کال کې په بودیجه کې نیولي دي، او هغې باندې عملاً کار کېږي انشاءالله.
یعنې دا پروژه پلان کې شته او کار به پې وشي؟
بالکل، دا پروژه په پلان کې ده او کار ورته باندې کېږي.
مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان ولایت د غازی بابا له ښارګوټي نه شکر الله شکایت لرلو چې د دوی په کورونو د سیلاب او بارانونو اوبه راځي او زیان ورسی، او د لغمان ولایت ښاروال انجینیر نظیف الله الکوزي وویل چې د دغه ستونزې هوارول په پلان کې دی او ډېر ژر به په اړه اقدام وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
دا ورکو عزیزانو دا پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ اوسئ ورزو د دې خپرونې پیغامونه ته چې تاسې تېره اونۍ راستولې دي بیا هم ستاسې پیغامونه لرو چې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ له بده مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې په هغه کې زموږ یو دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راته وهلی خو ورزو د معمول سره سم ستاسی پیغامونه پیلو لمړی به د کندهار ولایت څخه دی اوریدونکو پیغام وورو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د مسلم آباد سیند سره تاسو سره پاړی کیم زما نوم محمد دی زما یو ورور دی نوم یې سنلا دی د دوه کال کې څنګه کتل دی چې هر ورور زما ور مسلمان چې درک معلومیږي مشکل دی پر دغه شمیره باندې هری کوي سي سفر و سفر دوا نوی پنځاتیا ودیش تکراروم سفر و سفر دوا نوی پنځاتیا ودیش او دغه نشانې ده چې پر تندي باندې لوی داسې غټ ټپې د ورځې لوړ هر مسلمان ورو چې معلومات یې مرسته دي پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي خپلې شرینې دې ترلاسه کړي السلام علیکم
محمد بن دا ناتین میر د زابل ولایت دا تقریبا د کال 15 ورکړی دا نو کتاب ما د نړۍ په زنګو یې سفر او یا تاسو ته لږ او دې او تاسو ته او دې څه نو تلل
دا د غفور د هلمند ولایت هم ساکلا ول او سوالي د چغالي د کلی ته تاسو سره په تماس کې ما یو ورور چې د لال په نامه دی په ګریش کې ورکړی دا او نه اته کال کیږي چورک دی حسابي تکلیف هم لري نو هر مسلمان ورور که په دغه باندې څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه څلور پنځه شپږ اووه اته درې یو صفر شمېره بیا یو تکراروم صفر اووه څلور پنځه شپږ اووه اته درې یو صفر السلام علیکم
السلام علیکم محمد نزال بهرمان انا سیمرجه ول سوالی صدا پیغام پیغام یمون ضرور تقریبا دا دونه سمخ کی د ولان پسمه کی نه دار کسر ول نه یو اراده مشکل سره نو موږ په حق صحیح معلومات نه لرو نو هر څو ور ک د په حق باندې معلومات ته مشکل صدا شماره باندې زنګ محمد عبد المحمد ضرور میں روز محمد نظر محمد ہر ضرور شمارہ بنے جنگ ہوئی ہلو
السلام علیکم زه عبد الغفور د مساکلات د ولسوالۍ د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم ما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورغښتوی دی دا و کال کېږي دا ما د ورور په اړه اړ یو چې معلومات لري ار مسلمان ورور ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي
ما پیغام دا علی زین زوی دې ټول خبرانه ټول کارکونکو ته سلامونه وایم فصل سلامه زما اخادی ډیر وخت کې چې ورښتوي دي هر مسلمان به څه په اړه معلومات لري ډیر وخت کې د خپل زم وی کې وګورې دې دا دې دې ګورې چې پیدا کړي دا معلومات یې راکړي چې څنګه ستاسو شاوخوا کې چې ورښتوي زری ول سوالي د زری د کلی دي لکه دا دا ما د اسمان نیزي نو ته دې خبر خبر څه ده چې یو د بل خپل څه په پاکستان کې یو څه واده کوي کچې نه معنا یې دی څو څه د هغه او دې او دې نو رو کار مالي بار کوي پر داس نه نه دی دا او چې پر اویا نه دې نو نه څه دې درې یا څه دې له مننه دا به راځي
زما مدینه مې د فاریا په نزان غوړې د المال د ولسوالۍ خوښه کوار دکې په نامه د ګلمه د نه پر وخت په باغلانی مرکزی کې شور په څه ډول یو مرګي ټکټ لري د پیری ټکټ لري بالا هر مسلمان هر مو هم چې دی هغه لمر دی د سره تماس نشي چې پر وګورئ سپر بیا و دریش فال سلور و سلور آتر و سلام
سیده روزگان ولی به چوری رو لسواری در خواهی خدیر به سمس خبر کن ما یه خرایی در پیرنامت به ناموس در یونیم خال کیل پا پاکستان که مهاجر فاسدی و استازه دوانی در چطری دیدی و رکلی کچا تا معلومات ستا و داغا آل دی معلومات را کن زرداد زوی دی بس و استازه دوانی تر چطری دی سی پر و سی پر دوا دروان و اتا و پداغ شمیره دی مست زنگو ایداغ معلومات را
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسی چی خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چه پا دوغ شمیرو منگت خپل تلیفونی پیغامو نپریگ دی پا کابل که دی منگت تلیفون شمیره دا 0-0-0-2-4-3-6-1 یاو ری بیاویم 0-0-0-2-4-3-6-1 همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منگتا خپل تلیفونی پیغامون پریگ دی 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
دوستانو په تیر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري او غوره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یا زده راډیو کارکوونکو ته د مال تر ډېر ډېر سلامونه. ما یو زوی ده د حسن په نوم ده د میدان شاه د ولایت ده دغه نه اته نه کاله کېږي چې ورک ده نه دلکه ده معلوم نه ده که مسلمان ته معلومات دي چې دې معلومات یې راکړي که دی د مونږ غږ اوري په د شماره زنګ وي دا د یو مسله او ډېره د افسوس خبره ده ډېره د افسوس خبره ده چې بعضې مسلمانان بلا وجې دا لمبر نشر کولو باندې سړی یې پښیمانه کړي ستومانه کړي زنګ درته وایي ما ته 500 روپۍ ویجي لوټ وکړه زه به دې زوی در وخیم ما ته 100 روپۍ ویجي لوټ وکړه زوی در وخیم افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د ده ضمیر یې څنګه مني چې بلا وجې سړی په عذابوي یا تنګوي یا بلا وجې ټلیفون کوي یې ما د ازادۍ کارکوونکو ته ډېر ډېر سلامونه دا د ما درخواست ده دغه کوم خلک چې په عذابول کوي تنګول کوي دې ورته د داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان په عذاب وي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجې ما ته به 500 روپۍ ویجي لوټ وکړې زه به دې زوی در وخیم بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویجي لوټ وکړې ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویجي لوټ درته وکړم ته مسلمان څنګه کلمه وایې څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې بلا وجې ته وایي ما ته 500 روپۍ ویجي لوټ وکړه زه به 100 روپۍ ویجي لوټ درته وکړم ولې ریشخند وایي په مانځه کې زنګ وایي مقصد په لارې روانې زنګ وایي سړی په عذابوي حاجت کوي یې تنګوي یې څوک د چا له مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي او دغه د حسن په باره کښې چې هر مومن مسلمان ته معلومات یې حسن یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده د الامیر زوی ده مقصد چې هر مومن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي دا ډېر غلط کار دی دا دې نه کوي د عمله اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یا مې څنګه کړی یا مې څنګه کړی دي دغه پیغام خدای دې وکړي چې ازادي راډیو یې نشر.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل د نظر څرګند کړئ د موږ هم په امانت سره خپور کړئ هیله ده چې نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي او دا یادونه غواړم وکړم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کومې شمېرې چې دوی اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي نو زموږ یو شمېر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي زنګونه ورته وایي نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم، فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی. دا خبرونه د دې لپاره ده چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو. که چیرې تاسو ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لرئ، نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سي. ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته چې بیا هم تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
بلے السلام علیکم زاد القیم الاسمال د فراد ولایت بدر عبد الله ولی د گرنج کلی سای سره فلاین کی مورورا مدد پاس کله عمر دی او د الله کی کیږي چې نظر کټوی دی کچری دی مر आवाज اوري ابل مسلمان روز د پاړ معلومات لري کولای شي چې مال ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي ورور سلیس لک افانی جایزه لري مدد ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم، زما نوم رحمت الله دی، زه د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. زما یو کلب دی چې شوی دی حافظ نور احمد د ملا زلمی اخون زوی دی، د روزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. زموږ د دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد علی صاحب مرحوم په مدرسه کې حافظ و. تقریبا 14 کال عمر لري، د دوه میاشتو راهیسې له خپل کور څخه نادرکه دی. که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي، نو هیله ده چې د مهربانۍ له مخې دې زموږ سره پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. زه به خپله شمېره تاسو ته ووایم: 0 6 9 5. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 4 6 9 5. د کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات دي، هیله ده چې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. ځکه کورنۍ یې ډېره سرګردانه ده. هیله ده زما پیغام د ورکو عزیزانو په خپرونه کې نشر شي. په درنښت، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. زه محمد نبی د فراه ولایت څخه په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د 10 کالو څخه ډېر درک دی، موږ ته یې د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي، نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. یو نمبر بیا وایم: 0 4 1 1 9 9 0. محمد ابراهیم د کندهار ولایت کښې نه درکه سوی دی، ته اوسه هېڅ معلومات نشته. نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري، نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي. که چېرې محمد ابراهیم په خپله هم دا غږ اوري، نو کولی شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي. مثال یې مور ده چې ډېره پسې زبدېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګراني د کلي ستاسو سره په لنډ کې یم. وروره، زما یو نامه د مطیع الله خان، تقریبا 14 کاله عمر دی او د لک میاشت کې دی چې نه درکه سوی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور ده په اړه معلومات لري، وروره کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راووي. وروره، هر سړی چې معلومات راکړي 40,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: 0 5 0 0 6 8 6 8. د ټلیفون شمېره بیا وایم: 0 5 0 0 6 8.
السلام علیکم، زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی محمد په نومه، 2 کاله کېږي چې ما درکه ده. که چاته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 4 3 4 0 4 0. مننه. زه ازادي راډیو همکارانو او قدرمنو ته زیات زیات زه د کومې سلامونه وړاندې کوم. وسلام.
مننه کوم رو په دې هله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان جر تر جر پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خایس پرم علم ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بومه
ده ازادی رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادی رادیو واوری او ولولی